دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چوال د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د جاپان په هیروشیما کې په خپل درې ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ثبات اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی ویلي په افغانستان کې د ثبات، آرامۍ او ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت پر وړاندې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو ګډه اعلامیه کې چې تیره شپه سپینه ماڼۍ پر خپل ویبپاڼه خبره کړې د طالبانو غوښتل شوې چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دې ډاډ ته ورسېږي چې د افغانستان خاوره هیڅ هیواد ته د ګواښ، برید، د ترهګریزو کړنو د پلان او تمویل او ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې لپاره نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي نن سهار یوه هلیکوپټره په سمنګان ولایت کې سقوط شوې. د وزارت یوه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي په دې پیښه کې دوه پیلوټان هم وژل شوي. اعلامیه زیاتوي دا هلیکوپټر نن سهار نږدې 9 بجې د مزار شریف له هوایي ډګره سمنګان ولایت ته د ګازمې په موخه پورته شوه چې وروسته د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ په سیغانچی سیمه کې د برېښنا له یوې پایې سره ټکر وکړ او سقوط شو. د طالبانو دفاع وزارت دا معلومات نه دی ورکړي چې په سقوط شوي هلیکوپټره کې وژل شوي پیلوټان د جمهوري نظام څخه پاتې هغه دي چې له دوی سره دنده مخته وړي او که نه هغوی دي چې وروستیو کې طالبانو د روزل کېدو خبر ورکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل تازه سفر پر مهال په اروپا کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. هغه ویلي چې په 2040 کال کې د پاریس د اولمپیک لوبو تر پیل مخکې لا له واشنگتن څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. جرال ډارمینین د فرانسې له خبري اژانس په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په افریقا کې د فرانسې د نفوس کمېدو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا راښکاره کېدو موضوعاتو ته په اشاره ویلي چې په دغسې شرایطو کې د ترهګریزو ننګونو خطر د پام وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خبر ورکړی چې د کمیسیون د معلوماتو او د رسنیو د معتبرو راپورونو پر بنسټ په ایران او په ځانګړي ډول د ایران په اصفهان ولایت کې پر افغان کډوالو تازه او سخت محدودیتونه وضع او تطبیق کیږي. د یاد کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ افغان کډوال په ایران کې د مناسب کار څخه منع کیږي او یوازې د درون او سخت کار کولو اجازه ورکول کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د افغانستان نه بهر فعال دی د ایران له حکومت غوښتي چې د کډوالو اړوند ټولو نورمونو او اصولو درناوی وکړي او د افغان کډوالو پر وړاندې خپل چلند بدل کړي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت وایي چې تیره شپه د کابل له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد لړۍ پیل شوه. د کابل په هوایي ډګر کې د افغان حاجیانو د مخه لپاره په جوړو شویو مراسمو کې د طالبانو د رئیس الوزرا کفیل مولوي عبدالکبیر دوهم مرستیال مولوي عبدالسلام حریفي او یو شمېر نورو طالب چارواکو ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دوهم مرستیال مولوي حنفي د غونډې ته وویل چې سکل د حج په مراسمو کې به 1500 افغانان برخه واخلي. په سودان کې د جګړې دواړو اړخونو په ورځني اوربن هوکړه کړې په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا هوکړه پرونه وخت وشو. د سودان په جګړه کې چې شپږ میونه ته غزیدلې تر اوسه یې له عمله 3 میلیون زیات خلک بې ځای شوي او هیواد د لوی بې ثباتۍ سره مخامخ شوی. د مذاکرو منځګړو او ملاتړو امریکا او سعودي ویلي دي چې دا تازه اوربند به سبا دوشنبه په سیمه ایز وخت د شپې په 9 بجو او 45 دقیقو عملي شي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي سره له دې چې تر دې مخکې هم ډېرې داسې هوکړې شوي چې ډېر زر ترې سرغړونې شوي، خو دا تازه اوربند به د امریکا، سعودي او د نړیوال ملاتړ په مټ د څار دې او میکانیزم له مخې تطبیق شي. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
له ترکیه د باندې مشتو ترکیه د باو د شنبه په ورځ د ترکیه د ولسمشریزو ټاکنو د دویم پړاو ټاکنو لپاره د برحال ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه سیال کمال قلیجدار اوغلو ته د رای ورکولو بهیر پیل کړ. کمال قلیجدار اوغلو ویلي غواړي د ولسمشر اردوغان د دوه لسیزو وګدا واکمنی پایته ورسوي. د ترکیه بهر په برلین کې هم ډیر ترکان د سحر راهیسي د رایا چولو یو مرکز مخې ته ولاړو. جرمنی په ټوله نړۍ کې د لوی شمیر ترک کډوالو کوربه هیواد بلل کیږي. ترکان د مې د شلمې نه تر څلورویشتمې نیټې پورې د رایا چولو وخت لري. د ترکیه د ولسمشرۍ د دویم پړاو عمومي ټاکنې د مې میاشتې په 28مه کیږي. چارواکي وایي چې پرون په السلوادور کې د فوټبال د یو ټورنمنت د نیمه پایلو په وخت کې د سټوډیوم په یو عمومي دروازې د مینوالو غاڼې ګونې له کبله څنګه کسان د پښو لاندې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. سیمه ایز تلویزیون د ګډوډیو ویډیو خبره کړې چې خلک د پښو لاندې کیږي. چارواکو ویلي چې د لوی څارنوال د دفتر په همکارۍ به د پیښې په اړه څېړنې وکړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایي د وزارت سرپرست روسي د فدراسیون د پنګون څخه د افغانستان د لیدنې بلنه ورکړې او له هغه یو وخت چې د منځني او جنوبي اسیا ترمنځ د ترانزټي مالونو د انتقال لپاره د افغانستان لار وکړوي. خو د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي روسیا او د منځني اسیا هیوادونو له هم افغانستان کې پنګونې ته چمتو ندي. په موکړې د اکرام شینواری د رپورت ته
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وی چې دغه وزارت سرپرست نوریدین عزیزی د روسیې فدراسیون ته د خپل سفر په ترڅ کې په تاتاریستان جمهوریت کې اسلامي نړۍ روسیې 2023 کال د کازان فورم په نوم په یو جوړ شوی اقتصادي غونډه کې د ګډون سربېره د دې غونډې په سندو کې د روسیې او یو شمېر نورو هیوادو د چارواکو سره په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې رامنځته شو فرصتونو باندې خبرې کړې. ښاغلی جواد وی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست دی غولې ته ویلي چې د طالبانو په چمتو دي په افغانستان کې د پنګولې په برخه کې روسي ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این نشست از اشتراک کنندگان برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان، رشد ترانزیت و وصل شمال و جنوب دعوت نمود که از افغانستان بازدید نمایند.
اسلامی نړۍ روسیه 2023 کال د کازان فورم په نوم د غونډه د روسیې د فدراسیون د تاتاریستان په جمهوریت کې جوړه شوې و چې د افغانستان سربېره د پاکستان په ګډون د سیمې د هیوادو یو شمېر استادو پکې برخه اخیستې و. د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د وینا له مخې دغه وزارت سرپرست همدا شانت د تاتاریستان جمهوریت هم له افغانستان څخه د لیدنې بلنه ورکړه.
آقای عزیزی از رئیس جمهور تاتارستان جهت بازدید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و هماهنگی بیشتر میان دو کشور دعوت نمود که از سوی آقای اولیگ استقبال و تعهد نمود که در آینده نزدیک با یک هیئت دولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی به افغانستان سفر نمایند.
کسام د روسي فدراسیون د چین په سیده طالبانو په پرسپیکټ نه پیژندل. خدا حکومت د طالبانو حکومت سره خیو نیک دی اړیکې لري. هم چین او هم روسي په کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي او د سفیرانو په کچه ډیپلوماټانی په کابل کې دی ریډي. اقتصادي چارو ځنې کارپوهان فکر کوي چې طالبان د افغانستان په بهر کې په غونډه کې په ګډون سره هڅه کوي چې د هیواد د مشرانو په توګه په سیمه کې خپل حضور تثبیت کړي. خو د نړیوالو اړیکو یو کارپوه طارق پرهادي وایي چې روسي په خپل هم دې ته لیواله ده چې خپل تیل په سیاسي هیوادو
در مورد افغانستانی رو بگوییم که چون که مشکلات بانکی وجود داره اینا در صدد ازی هستند که کشورها یا کمپانی های باشه که برشان مواد به کردیت بفروشه و وقتی که در مارکت افغانستان بفروش رسید باز پولش پرداخت شوه.
دیکسانی چارو کارپوهان وی چی دوی پیکر نکی چی روسیه با پدیگ دیر اکنون که که پلوه کچه پا افغانستان که پانگوانی تزرخ که او دازه کچه دغو کارپوهان و پا باور روسیه دغه هیوات تر دیره دمنتی پلاوه پاملرنه لری نه دی اقتصادی پلاوه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د یکشنبه پر ورځ جاپان په هیروشیما کې د جی وو یا ووستر وسنتی هیوادونو د غونډې په ورځ ته ورځ د اوکراین د جمهور رئیس ولادمیر زلنکی سره هم وکتل. بایدن په دې کتنې کې د اوکراین سره د مهماتو او وسلو نورو نظامی مرسته اعلان هم وکړه. دا ووستر وسنتی هیوادونو نورو مشرانو هم د زلنکی سره په جلا غونډو کې د اوکراین ملاتړ څرګند کړ. پاموکړې دی رپورټ.
بایدن له زلنسکی سره په دې کتنه کې چې د جاپان په هیروشیما کې وشواله اوکراین سره د نوو نظامی مرستو اعلان وکړ.
نن زه له اوکراین سره د امریکا د امنیتی مرستو بل برخه اعلانوم. یو بسته چې ډیر مهمات او پاناز غراوال ګاډی لري او د اوکراین د جګړې ورتیا بل وړ کړی دا به ورکړل شي. متحده ایالات بل اوکراین سره مرستو ته دوام ورکړي سو د مقابل لوري جواب ورکړي بیا ځان جوړ کړي او بیا رغونه وکړي. همدارنګه د عدالتانه سولې پاړه د غوی د حادثو ملاتړ کو. یوازې د اوکراین خپلواکي او ځمکني بشپړتیا باید د بحث وړ نه وي.
زلنسکی نن یک شنبه د جیو په غونډه کې چې د اوکراین په وضعیت متمرکز وګډون وکړ. په دې غونډه کې په حضوري شکل د هغه ګډون د نړۍ په یو معتبر ډیپلوماټیک سټیج کې د روسیې په وړاندې د خپل هواد د 15 میاشتنۍ جګړې لپاره د ملاتړ د خپلولو په معنا وو. په جیو کې په اوکراین په داسیال کې باس وشو چې د روسیې دفاع وزارت ادا کړي د غوی د ځواکونو لملاتړ څخه د واګنر د خصوصي کمپنۍ برخمنو ځواکونو د اوکراین بخمود خار نیولای دی. زلنسکی د یو خبريال د پښتوني په ځواب کې چې آیا بخمود د اوکراینی ځواکونو په لاس کې دی وویل
فکر کوم نه، خو تاسو باید پوه شئ چې هلته څه نشته. هغه زموږ خار ویجاړ کړي، هلته ودانې نشته. دا جرم دی، دا یو ټراجیډی ده. خو نن ورځ بخمود یوازې زموږ په زړونو کې ده. په هغه سیمه کې څه نشته، یوازې ویجاړی او د روسي ځواکونو ډېر مړی پراته دي.
د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک وویل چې له اوکراین څخه د جی وو ملاتړ د متحدینو او شریکانو د یووالي او عزم قوي پیغام استوي.
We will stand with Ukraine for as long.
موږ به هر مرو چې ارتیاوی د اوکراین سره ودرېږو، ځکه دا غوي امنیت زموږ امنیت ده. د جی وو ستراتیژي روښانه ده. زموږ نظامی ډیپلوماټیک او اقتصادي ابزار د اوکراین پر وړاندې د یرغل ضد برخه جوړوي. موږ د جګړې لډګر څخه د هوایي دفاعي وسلو ټانکونو او د واټن وشتونکو توغندیو پاستولو ملاتړ کوو، کوم چې برېټانیا د مرستو لومړی مهیا کوونکی هیواد و.
د برېټانیا صدر اعظم چین په اوسنۍ سر کې د نړۍ د امنیت او حسین په وړاندې د سترخن په توګه یاد کړه. ویل د اقتصادي اجبار لاري به د نور هیوادونو په حاکمیت کې د چین د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
چین زموږ په اثر کې نړیوال امنیت او حسین ته لوی خطر پیښوي. هغوی په ډیرودونکي شکل په کور کې مستبد او په بهر کې مثبت دي. لکه څنګه چې جیو وښوده، د برېټانیا ځواب زموږ له متحدینو سره همغږی ده. دا هر څه د خطر د کمولو لپاره دي، نه د جلا کېدو لپاره. موږ به په جیو کې د نورو په حاکمیت کې د مداخله په اړه د اقتصادي اجبار څخه د چین د مخنیوي لپاره اقدامات وکړو.
د جاپان په هیروشیما کې د جیو په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې نن یې د پای ورځ ده، په اوکراین او چین سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې وشوې. دغه سرمشریزي برخوالو پرون په ویلا مې کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه وغندل. د جیو مشرانو همدارنګه د طالبانو وغوښتل چې د ترګرۍ پر ضد په خپلو ژمنو ودرېږي او ډاډ رامنځته کړي چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو د غواخلو او یا هم برید لپاره نه کارول کیږي. د ترګریزو پروګرامونو مالی اقدامات نه کیږي او ترګرو ته پناه او زده کړه نه ورکول کیږي. سمیع الله جلال زای، د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
یو نوې سیړنه ښایي افغانستان د ګرمۍ او زر راتلونکو تودو سپو د خطر سره مخ دی. ساينس پوهان په دې باور دي چې ځانګړي تدابیر ونیول شي د ګرمۍ د غسپې د زرګونو انسانانو د مړینې سبب کېدای شي. په موکړې دی رپورت ته
د فطرت د افهام او تفهیم په څېړنیزه مجله کې تازه خبره شوې یوه علمي مقاله کې راغلي چې د زیاتې اغیزې لرونکي او د لوړې ګرمۍ ژر ژر راتلونکي چپې د نړۍ په هره برخه کې راتللی شي. خو دا مهال افغانستان او د مرکزی امریکا ځینې برخې په ځانګړي ډول د دې څپو سره مخ دي. څېړونکي وایي چې دا څپې نه یوازې پر انسانانو وژونکي اغیزې لري، بلکې چاپیریال هم په ناوړه توګه ځپي.
So the impacts will depend on where
د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ څپې اغیزې د دې سره تړاو لري چې دا څپې چیرته راوځي کیږي. د دې څپو زیاته اغیزې هغه وخت محسوسېږي چې کله پر انسانانو وي. د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ څپې د انسانانو په فیزیولوژي اغیزې کوي. دا د قلبي حمله او په ساه اخیستلو کې د ستونزو رامنځته کیدو لامل ګرځي.
د روغتیا نړیوال سازمان د چاپیریال څخه د اغیزمنو شویو افغانانو شمیر 19 میلیونه اټکل کړي. څېړونکو د زیاتې اغیزې لرونکو ګرمۍ څپې په افغانستان کې د چاپیریال لپاره ګواښونکې او خطرناکې بولي.
د تودوخې د اټکل شوې څپې د افغانستان لپاره په عمومي توګه د اوبو او د کرنې برخه کې شاید خبرونه لري. د سطحي اوبو زیاتره برخه شاید تبخیر شي چې هغه په جهیلونو کې موجود دي، په سیندونو کې دي او په نورو ذخیرو کې دي. دغه شانتې په ځمکه کې چې کوم رطوبت موجود دی چې هغه د فصل ته وده ورکړي، د فصل د نمو لپاره مستدوی هغه ته هغه رطوبت به موږ لاس ورکو، هغه د وجه شاید ډېر حاصلات کم شي او یا بیخي هم د منځ لاړ شي.
له دې وړاندې نورو څېړونکو او ادارو هم د نړۍ په ځینو برخو کې د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ د څپو د ژر ژر راتللو د خطر په اړه خبرداري ورکړي. خو د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ څپې څه ډول ګرمۍ ده؟
د ګرمۍ هر هغه څه پچې د ګرمۍ په خوانی ریکارډ مات کړی، هغه د سپې اغیزې لرونکي ګرمۍ د سپې په نوم یادېږي. موږ د تا ذکر د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ سپې وایو چې د دې اغیزې د عادي ګرمۍ په پرتله لوړ ده. دا دومره ګرمه وی چې مخکې نوي تیر شوی. د ګرمۍ هر څه پچې په وسیمه کې د ګرمۍ ټول په خوانی ریکارډونه مات کړی، د زیاتې اغیزې لرونکي ګرمۍ د سپې په نوم یادېږي.
افغانستان د مهال د زیاتې اغیزې لرونکو ګرمۍ د څپو سره د مقابله لپاره څومره چمتو دي؟
ویل سم چې په خپله شرایطو کې افغانستان کچیرته خارجي کومک تخنیکی کومک ترلاسه نه کړي، نو په خپله شرایطو کې افغانستان د چمتو نه ده چې هغه د هیټ ویل سره مبارزه وکړي.
د شپېتو کلونو د ګرمۍ سره پرتړلې احصایو ولاړ څېړنه ښیي چې افغانستان، پاپوا نیوګینی، ګوتیمالا، هندوراس او نیکاراګوا د زیاتې اغیزې لرونکو ګرمۍ د ژر ژر راتللو د خطر پر وړاندې اسی پذیره هیوادونه دي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غټ په پوره شمنتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې سپو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لاندې سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونا پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما پراونا پا لندو سپو 2015.0، 9315.0 میگا هرتز او رو دلشید.
د ایران د اسلامي جمهوریت د لوی درستیز معاون د هیئت سره افغانستان ته لیدي. د هیئت د طالبان د دفاع وزارت د مقاماتو سره کتلې دي او په سرحدي مسلو غږېدلې دي. مونږه د دوی ملکونو د سرحدي مسلې په حق له د زمين شناسي د پونځي د پخواني استاد او د کارتوګرافي د ادارې د علمي تحقیقاتو پخواني رئیس خلیل احمد نادم سره خبرې کړې دي. تاسو ته دراورم
محترم خلیل احمد نادم صاحب، د غورزو کې
یو څه مشکل د ایران او افغانستان ترمنس پیښ د خبرونو رپورټونه راځي، خو تازه خبر ده چې د ایران او افغانستان ترمنس د دې دوه ملکونو د دفاع د وزارتونو هیئتونه یو بل سره کتلې دي، سرحدي مسلو باندې غږېدلې دي. سم د سید د ملکونو ترمنس مشکل کم دي کده کم سرحدي مشکل موجود دي د دې دوه ملکونو ترمنس چې دوی په خبري کړې دي؟
مننه. خبر ده چې اصلا سرحدي مسائل د هیوادو ترمنس ډیره مهمه او اساسه مسله ده.
بله،
او موږ یې علمي لحاظه کوو چې د ایران او افغانستان ترمنځ نور هیوادونو چې نن سره ګاونډي دي.
بله،
موږ پلرونه لرو په دواړو خوا د سرحد کې، او دا پلرونه کوردینات لري چې خی چې مثلا د افغانستان ترمنځ او د ایران ترمنځ مثلا د کومې نقطې نه سرحدونه تیریږي. او دلته دغه مسالې دي چې اوس جګړه پیدا شوې ده، ځینې مثلا طالبان دي چې تخصص نه لري، دوی نه پوهېږي شاید چې دوی هلته د دوی مرز ته ننوتلي وي، او ایرانیان په دې باندې شک لري، یا مثلا مداخله د افغانستان له خوا د دوی په خاوره کې کېږي. دغه دپاره د سرحدي د دفاع وزارت د دوی د دفاع وزارت د زمینی قواو معاون افغانستان ته راغلی چې دغه مسایل باندې خبري وکړي.
تاسو خو په افغانستان کې فعلاً؟ بله
بله، زه په افغانستان کې هم ولارم، دغه جیوډیزي او کارتوګرافي ریاست ته چې د سرحداتو نقشې دي، په مدیریت سرحدي دي د کارتوګرافي کې هم هلته شته، او په آرشیف دي وزارت خارجي کې هم موږ تحصیل لرو، او په دفاع وزارت په سرحدي قواو کې هم د نقشې موجودې دي. او دغه لحاظه د اداره جیوډیزي او کارتوګرافي لوی اداره ایتان رئیس د جیوډیزي او نور تللي وو دفاع وزارت، او د ایراني د پلاوي سره او د خارجه وزارت نماینده مالته وو، او د دفاع وزارت نمایندګان مالته وو، دي دغه سرحدات او په عقل دي خبري تر کړی دي.
ها ها، نو دا به معلومي ګرسته. خو ستاسو مخکم ذکر وکړو، زما سوال ممداد دی چې آیا د طالبانو د دفاع په وزارت کې په دغه برخه کې چې سرحدونه تعین شي یا مخکې چې تعین شي وي، آیا په دې مسلو باندې د طالبانو د دفاع په وزارت کې تخصصي کسان شته چې سم خبري پیوشي او دا مشکل حل شي، یو ګاونډي ملک سره شخړه پیښه نشي؟
متاسفانه چې خپل طالبان خو نه پوهیږي په دې شان باندې، ډېر فکر نه کوم تخصص لري، اما ځینې پخوانی افسران په وزارت دفاع وزارت کې شته دي. تاسو چې تکمه ځزه خبروم، هغه دی غیر د دلته جیوډیزي او کارتوګرافي لوی اداره موجود ده، خو لوی اداره نه دی متاسفانه، چې دوی د زراعت دی دغه سره د اراضي سره یو ځای کړی چې هیڅ ارتباط دغه سره نه لري متاسفانه. دا لوی په خو هم د اداره د صدارت پورې مربوط او اولته سرحدي مدیریت لري، چې په سرحدي مدیریت کې متخصصین دي چې هغه جیوډیزي کې اندازه‌گیری کوي چې د نقشې توپوګرافي نقشې موجود دي، چې دوی خېټې د سرحدات کوم ځای تیریږي. نو دا غواړي چې دغه واجده د کارتوګرافي د ادارې استازي په دې غونډې کې دوی وو په دې چې نقشې دلته دی، او دوی کوي په تخصص کې نه خارجه وزارت معلومات لري او نه دفاع وزارت کې اساسي متخصصین موجود دي چې په دې عقل دوی پوره معلومات ولري او وخی چې سرحد کوم ځای تیر شوی دی دا لانجه حل.
لانجه حل شي. ښه، خلیل احمد نادم صاحب محترم، دا د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د مسلې په سر چې کومه شخړه پیښه شو، او بیا د ایران جمهور رئیس رئیسی صاحب سره خبرې وکړې، دې کې خبرې ښکته پورته شوې، اوس یو حالت دی چې دا وضع ترنګلې ده دوی ترمنځ. په دغه سی یو وخت کې یو جنجال نه دی حل، دا د سرحد مسله دا ولې مطرح شو په دې وخت کې؟ د دې مقصد څه دی؟ ولې
د سرحدي مسله دا اول ځل نه دی چې افغانستان او د ایران ترمنځ دا کارونه شروع کړي؟ دا په خو د جمهوریت په وخت کې د مونږ د جیوډیزي او کارتوګرافي اداري انجینر صاحبان همیشه تل فعال و، همیشه سرحدي آیت هم د ایران او د افغانستان د افغان آیت بتلالته په سرحد کې به سره کتل. دا معمولی شی نه ده، افغانستان ایران د تاجکستان او افغانستان د ازبکستان افغانستان ترکمنستان افغانستان همیشه د آیتان په کال کې څو ځلې دی ورځي، اما دا پلا خو لکه چې په سرحد کې مشکل پیدا شوی، په دې چې دلته خو موږ تاسو پوهیږو چې طالبان راغلي او دوی بیچاره تخصص نه لري او دوی معلومات نه لري، توپوګرافي نقشو باندې دوی نه پوهیږي، دوی نه پوهیږي چې موږ مرز کوم خواته ده، کوم ځای تیر شوی دي، دا خطونه دغه وجه نه شاید چې دوی دننه ایران خاورې ته ننوتلي وي، یا کوم شی وي چې دوی دغه وجه نه آیاتان راوستل چې دوی سرحدات باندې باید کنټرول ولري، بل دا چې دوی دا داعش هم یو تهدید دی، دغه نم دوی ډاریږي چې د سرحدات سپیر نه شي او دوی غواړي چې خپل په سرحداتو کې تعقیمات وکړي. تعقیمات دغه دپاره بندي
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته لسګونو زره افغانان په رسمي او غیر رسمي لارو اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا ته بدل. په کالیفورنیا کې د امریکا غږ همکاري بریښنا تحریک د هغه افغان کډوال سره خبرې کړې چې د برازیل نه مسکو او بیا په قاچاقي لارې امریکا ته رسیدلې. په موخړي دی رپورټا
په تیرو یو لسو میاشتو کې د مکسیکو او د امریکا له سرحد څخه له 2 میلیون څخه ډیر غیر قانوني کډوال متحده ایالاتونو ته تیر شوي دي.
په جنوبی کالیفورنیا کې دا د مکسیکو او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ سرحد دی، چیرې چې هر ورځ په ډیرې اسانۍ سره په زرګونه کسان په قانوني توګه ځي او راځي. خو هغه کسان چې امریکا متحده ایالاتونو ته غیر قانوني راځي، هغوی ته دراتک د ستونزو څخه ډک دی.
د دغه کسانو په منځ کې څوک چې اوس مهال امریکا ته غیر قانوني راځي ګڼ شمېر له افغانستان څخه دي. شپږیش کلن الیاس عثماني یو له دغه کسانو څخه دی چې د برازیل له لارې په ډیرو سختیو سره ځان کالیفورنیا ته را رسولی دی.
ما زمانی که از برزیل حرکت کردم تاریخ 11 اکتبر بود 2022 که از برزیل حرکت کردم به سمت امریکا، که بعد از تای کردن در حدود 10 الی 11 کشور خود در امریکا رساندیم، که در این کشورها جنگل های پاناما که سخت‌ترین و دشوارترین راه ما بود، ما سپری کردیم. در حدود 3 شبانه روز ما در جنگل سپری کردیم که در او جنگل هر گونه حیوانات هم بود، مثلا باران شدید بود، از طرف شبانه ما زیر باران ما میخوابیدیم، خیمه ما را می برد، تمام جان ما را، پایهای ما را پشه خورده بود که اصلا ایج از فامیده نمیشه که پای یک انسان باشه. چون
الیاس دا سفر نسبتا لند خل خطرون ندک گرنی،
چندین دست فروخته شدیم، اختطاف شدیم، بالاخره به بسیار جنجال و مشکلات آخرای نوامبر بود که ما در خاک امریکا داخل شدیم.
الیاس هیچ چطه دا مشوره نور کوی چه پد دغی سختی و خطرناکی قاچاقی لاری امریکا تراشی.
هر روز مسجا دریافت میکنم که چگونه رساندی خدا، چطور رفتی بر ما هم بگو، ولی ما تا هنوز حتی برادر ما نخواستیم که به ایرا بیاین، نمیخواییم هم که به ایرایی که ما آمدیم اونا بیاین.
کم کسان چه امریکی تا پا غیر قانونی لارو را غلیدی، هاگوی تا دا امریکی در رسمی اسنادو آخستل آسانه کار نده و که دایشی چه دا اسنادو پا آخستلو که وربندی کلونه کلونه تیر شی او پا دی طول مده که خواهی دوی دا کار کولو، دا کور دا کرایه نیولو، موتر چلاولو اجازه یا اردین اسناد هم ترلاسه نکری.
ما نه اجازه کار داریم، ما نمیتونیم اینجا کار بکنیم، نمیتونیم که کمک‌ها را دریافت بکنیم. چندین سازمان‌های خیریه را تماس گرفتیم، اونا هم حاضر نیستن بر ما کمک بکنن، چون میگن شما اسناد ندارین، شما غیرقانونی آمدین. ولی ما خواستم بازم از دولت امریکا ای است که درست است ما آمدیم به خاک غیرقانونی وارد شدیم، ولی حداقل سرنوشت ما را زودتر معلوم بکنن، زودتر کیسای ما را پروسس بکنن. ما هر نوع شرایط و قوانینی که اینا دارن ما حاضر هستیم بپیماییم.
کته هم د برازیل لاری په قاچاقي ډول امریکای ته راتګ لر ډیرو کړهونه او ستونزو څخه ډک دی، خو بیا هم افغانان او د نورو هیوادونو ماجرین د برازیل او مکسیکو لاری د امریکای تر سرحد پورې راغلي او هیله لري چې دوی به زر تر زره امریکای ته ورداخل شي. خو دوی پر دې نه پوهیږي چې دلته په امریکای کې بالا نورو ګنشمې ستونزو سره مخامخ شي. برېښنا تحریک د امریکا غاښنا ټلویزیون، سان دیګو، کالیفورنیا.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. مو ستاسو نه په دې اجازه غواړم چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.